لاله وموندل شوه خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پرېکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس جمعه د دسمبر 19 ناوخت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
در رابطه با این که فعلا خانم زلاله هاشمی
پدیالا چه اغل زلاله هاشمی اوز چهره ده و پراتون که تصمیم سده اغا پاغه پوداره لده، خو که چهره بیاو غواری هنر پیل کلی اغا چه ده موسیقی ده انستیتوت للاس پوروی مونگی پا خدمت کیو او هیت دول ملاتالبات ری و نسخمو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې روان لمریز کال په وری میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یوه امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلاله وروسته د دسمبر په 13 بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشت اوړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانع بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلاله هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تروسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې وې، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ډلې ښاپیري نغمي ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمیگردیم. نو زما زلالت هم دا پیغام ده چې د کوم لار نه چې انتخاب کړی دی باید په شان سي پرمختګ وکړي، خیسه خیسه سندرې دی وایي او خپل هنر ته دې ادامه ورکړي.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلاله هاشمی تریتم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د یلندې د دیرشمې پر شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې د یلدا شپه لمانځل کېږي او ځینې څېړونکي په دې باور دي چې دا دود زرګونه کاله مخینه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د قوسیا لندې وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه. د سباون وینا ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا ته پکې هر شیبه فال ګورې د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې زه دې په سترګو کې سهار ګورم ته ترې راوکاږې وړې هیلې په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا موږ پکې هره شیبه فال ګورو راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني څوک وایي وینمه په دار منی چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی چای له زړه څخه فریاد وړی ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا زه پکې هره شیبه فال ګورم کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا
لیکوال او شاعر علم گل سحر دی یلدا شپې په اړه وایي
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه خو اوس هغه سینل منزل کیږي مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره منزل کیږي افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موږ کې ورته وایي زړه یې ژوندی وي هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا په نورې وي په هغه کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مونځي هم د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده خو د سه خاص پرګرام به د سينو سي څوک یلدا شپه ولمانځي لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت خصوصا د افغانان څخه د ایران ته ولاړل راغلل او نو بعد دې نه دغه یلدا شپه سره اوس افغانان خصوصا د شهر خلک ډېر لمانځي او د یلدا پښ په باندې فالونه ګوري د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پریوی بیا به نو یو کمپاله یو رجایی به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تا تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتل سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو د شپل منځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمانځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر ایوه وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپرې شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
یلدا د قیامت شپه شو خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړید.
ولسواکي
دوه لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای دي دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم نن د ازادي ملمه په پروګرام کې را سره لستکړو پاتې محصله بریاز واک ده بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تروسه پوری په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولې څه کارونه یې کړې دي زده کړې لکم ځای پیل کړې دي نور سرگرمیان یې څه دي په کور کې کم ډول مهارتونه یې نور څه دي نن د ازادۍ مېلمه په پروګرام کې به ترې واورو همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو نو بریا جانې په پیل کې تا ته راغلاست وایم ستړي مشې منله دي چې وخت پریښود موږ سره خبرې کوي پایل ستاسی لنمرنی و زکر کوم چه خونزه مو چرتا پایل کرده او پیاد دیدی چه خونزی تا بولی بی؟
سلامون افتر دا جانه تاستا و دا زده را ریو بلو بلو ناوری دون کتا باری از واقع ما خوشحال این چه تاست رستای ما بلی و نستاست سوال پا جواب کی کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم د لومړي ځل لپاره خپلې مورچانې اوس دې ما مکتب کې شامل کړې ما نو دا داسې یو خاطره ده داسې څه چې د ډېر کسانو شاید هېر نه شي تل مو په ذهن
کې ستونزې نه ویره ته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و او کله چې مور تاسو ښوونځي ته وړي وي ساسي د مور د زده کړو په اړه ته ووایه لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي
ډېره زیاته مننه چون که چېرې زه ولایت مشخص کړم خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي الحمدلله ډېره خوشحاله یم خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کس ده یا هغه یو فامیده پو کس ده یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا ول درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي شامل کړي
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه
بلې ما یو ملګری وایم سمه مې وایي چې اوس هم خوشبخته نه سره ارتباط لرم بار له ډېر کلونو چې موږ ډېر وخت تېر کړی دی مکتب مو یو ځای شروع ختم وکړ پوهنتون مو شروع ختم وکړ اوس هم سره ارتباط کې زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګری شریکه که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده ډېره خوږه شریکه مې ورسره که چېرته نوم واخلم غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه امري ډاکټره ده هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ کلونه کېږي په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه یې کوم عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی ساسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده دومره اوږده مو پاللی یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي
بلې بالکل که څه هم زه وایم موږ په صنف کې اته دېرش نفره دولسم نفر رسوي په دغه اته دېرش کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول صنف نه شروع ده تر اوسه پورې دوامداره ده خو زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما دا په یو څه کې کېناستلو دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د سنف اول نمره وم دا د سنف دوم نمره وه یعنی په همدو کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سه وو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړجاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېر حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدو کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي. تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استادي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللی یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. هم د کندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړه په نیمایي کې رانه پاتې شوه هم د کندهار ولایت کې. او فعلاً که زه درته وایم فعلاً زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت بد تر ټولو ښه تاسې ته معلوم دی چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تېرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي ښځې باسواده نه دي کارونه نه شي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي مخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې. دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم. زابل میشته کس وم که څه هم فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي. اندغو دی زابل ولایت نور ولایت ډېر دقیق معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کندا زون ولایتونه دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی. خو د اوس نه پخوا پرتله ښه وو. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي. حالت نور هم کړکېچن شوی دی خراب شوی دی. پخوا هم همداسې وو. نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درسته تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه. یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم که د زده تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې. یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بېسوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل وو لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دیني اړخ به کورنۍ وو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده. دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړې شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي. خو که زه په د مخکې خبر درته وکړم نه داسې کوم څه نه وو. حتی نجونه سره کولی چې موږ سس په عادي اصطلاح که نه مورا چې دغه دی ملاصب که نه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي. دوی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وي. خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه نه څه له پخوا پرتله زیات شوي دي او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چلته اوسېدلی یاستئ او وضعیت مو کتلی وو نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د سری او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله. په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتون پورې او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما ورسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیراس چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې مه کیسه وکړه چې مثالې هر څه نه پاتې وي، ما چې به تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که پاخیل ده، د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه دوی په خوند او پارسښت نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه نور هم پرمختګ وکړي، لوې طریقه نه لوې طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یاد تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لوران لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولهیې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کامیابۍ راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره خوشی شوی بریا جان، خپل بیا څومره خوشی شوی کم مزمن کې تکړه وي
اوس تاسو نه چې فریده جان چې وایي مبالې غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم. زه د څلورم صنف تر دولسم پورې اول نمره وم، او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم. ډېر کوشش مې کړی واخن تر اوسه پورې ډېره زما تېره وم، ډېر کوشش کوم. او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم، ساینس څنګه نه فارغه یم، ساینسي علوم یې ما ډېر خوښ وه، اوس هم ډېره تعقیبوم، ډېر یې وایم، ډېر مطالعه کوم.
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه همداسې وختل دي چې زده کړې وکړي، یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې ته واده راکړي چې من باید؟ لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې که چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي، اقتصاد سمیږي. ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې، بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي، یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي. خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي، ځان تکړه کړي چې حداقل دوی ته د خلاصون یوه لار وي تعلیم به کول. تاسې کوم دلیل خو نه و چې تاسو دومره زده کړو ته تشویقولی؟
که چېرته د زړه خبره وکړم، زه دایمه زړه خبره کوم، تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایم. تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې، ما هرې خواته لاس اچولی دی. زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ما ته دا کوي، دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي شاته لاړه سم، که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایطو، له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات شي. زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه، اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم په خپله وتوانېږم، په خپلو پښو ودرېږم، خپل مشکل په خپله حل کړم، بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم، ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي، حتی ما باندې کس خبر سوی نه دی. دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته، ځکه وایي کنه ویل کېږي پوهان وایي چې څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي، هغه سر څراغ وي رڼا وي. خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه نه هدا هڅه تور شپه ښکاری، هغه په توشپه کې څل دلای شي، هغه که چیرې دی وادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل په خپل نه سل کولای، هغه مجبور دی بل چا ته وایي. یعنی که زه درته هم سیدا چې مثال وظیفه پیسې ته دوه تر څنګه هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی، زما ته ټول همداله مې نه ده چې زه خپل مشکل په خپل حل کما. او دا هغه وخت کې چې انسان پوهه ولري، تجربه ولري، تعلیم او تحصیل ولري.
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپله وکړي، دا ډېر ښه ده. او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې به دغه فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزه چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایا، آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي، خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دا د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې ما قبول کړي. چا چې خپل لاس په خپل څه ګټلې وي، که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس دا خپل ګټ دا ډېر خوندور وي، بې احسانه بې مینته وي. زه دې ته نه ترجیح ورکوم، دا ماته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر حده پورې چاته احتیاج نه سم، څومره چې وسې همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاستئ، کور کارونه په اړه ته وایه. تاسو ویل چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه به لږ وروسته درنه وپوښتم، د کور کارونو په اړه ته وایه. کور کارونه کې تکړه یې که نه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی زم که دا بل کس ما په ارتباط سوال وایي، شاید هغوی درته رښتیا وایي. بلې، هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم، الحمدلله د خدای شکر دی. نو د هغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې د کور په کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال که او اشپزی وي، پاکاري وي، صفاکاري، هر څه چې وي زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې، هو
اشپزی کې د څه ښه زده دي؟ بریا، اشپزی کې څه پخولی شي؟
بلې، اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما د خوښې غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه یې زده کړم او پاخه یې کړم، او د تر څنګ قابلي پلو، وزبکي پلو، دې کې زه ډېر کوشش کوم.
او ستاسو د سیمې بیا ډېر مشهور خواړه کوم یو دی؟ که زابل یا کندهار دواړو ته تم شو، هغلته خلک څه ډېر خوري، څه ډېر پخوي، علاوه د غوښې نه وایه؟
کلاس وایم علاوه د غوښې نه څه به ووایم. زابل ولایت کې مثال کندهار د ځون د طرف ځون کې چې دی، هغوی د دودیز او سیمه ییز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی، تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کې دي، ډېر اوس رواج شوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي. او دو سره سره هغه دودیزه پخوانۍ غذا چې هغوی د هغه شوروا ده، ډېر خلک خوښوي.
اتمن د پسه شوروا به وي؟
او د پسه شوروا ډېره خوښېږي، ډېر پخوي په مراسمو کې، ودونو کې.
تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموما دوی غوښه ډېره خوري، او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډېره وي نسبت د غوانه. نو دا ما کتلي دي، هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه، واده څنګه ده؟ پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي؟ ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې زموږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی، 15 لکه دی. دلته که چیرې یوه کونډه فرض کړه که نه، یو څوک داسې هسه واده کوي چې هغه بل چا پرېښي وي، دوی واده ورسره کوي، د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی. خو که چېرې څوک غواړي چې د باسواده چلې سره واده وکړي، پیغلې سره واده وکړي، 15 لکه، 1 لکه، 6 لکه، اوسم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخواني وختونه کې، پخواني نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده، کسب و روزګار و. تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته، جیب ولور ته کولی شي. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې، چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی، د نه ادا کولو له خاطره دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، همداسې مجرد پاته دی. دوی واده کول ته بېخي زړه نه شکوي، ځکه کاروبار نشته دی، دوی چې کومه وظیفه سره لري هغه پرې بندې شوي. حتی دوی نسی کولی چې یو شخصي کاروبار ځانته دوی دومره سرمایه نه لري چې ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیزي. نو ولوارونه په دغه طرفو کې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي لوړ دي.
تاسې ویل چې باسواده نجلۍ سره واده کول څنګه دی په افغانستان په جنوب کې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي، زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام نه ډېره یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده، زړه نه ښه کوي. جنوب کې بیا څنګه ده ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کې چې انګوري کې؟
بله، تر ډېره حده پورې فرق لري، فرق لري، داسې فرق لري. مثال چیرته د هلک فامیل خپله هلک سواداره وي، هغه پور تکړه وي، د هغوی فامیل سواداره وي، فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح کار کوم مشري فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې یو کس یو داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه، یا همغسې د یو مثبت فکر خاوند وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم، هغه فامیلونه چې هلک بېسواده وي، یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بېسواده وي، یعنې فرض که د هغوی کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې کېږي چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري، کار لري، خو زړه نه ورته ښه کوي. حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي، خوشي هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته راضي کېږي، یعنې زړه نه ورته ښه کوي. فرق لري، هغه فامیلونه چې خپله سواد لري، خپل هلک هغوی غواړي هغوی سوادار په خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سوادار نجلۍ غواړم، زه خپله سوادار یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي، نه یې کړی، خو په بده سترګه تعلیم تحصیل ته ګوري، په هېڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داسې فامیلونو پسې، په داسې نجونو پسې، په داسې پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، درس کوي، تعلیم کوي، زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه راته ووایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه په کې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې، مې یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فرده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، په کښې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپل هغه دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږو لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې دغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي، د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي، کور واخلي، مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا سدی چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستا دي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریزو شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور دی، پلار یې کور یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي د خپل کور یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي. په دې ساره بیا پسې اتخ جمې ورته وایي که څنګه، مور درېیمه ورته وایي درېیمه یې ده، بیا نو په همغه درېیمه باندې راځي، ناوې م راځي، راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې راوړي، چا کالي راوړي، چا طلا راوړي، بس خدای وس چا څه راوړي همغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي،
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي.
فرق لري، دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکلس شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی، یعنې که وایم په سل فیصده کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
که دا م راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص دغه کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي، تاسو خپلم خیاطي کوي زدمو ده په دې ډول ته وایئ چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسو کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی، خو د کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان سره درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګان دوزی ده، چرم دوزی ده، مهره دوزی ده، د عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله د ګنډ افغاني لپاره زه خپل کالي زه خپل جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو، کومره دوزي که چرمدوزي، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک مهره دوزي فرمایش کوي، هغه پرې کوي. څوک وایي چې نه زه چرمدوزي کوم، هغه کسان جلا دي. ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چا دونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي، دام پم دی برخه کې ده ګټه شته؟
بلې، دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ؟ و ام دا یادم
زه خدا خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم. په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د ګټه عواید هم زیات دي. فرمایش پورې ارتباط لري، نظر فرمایش، نظر شته په کار کولو، مثال په کارکردګۍ پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژه کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. هسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسو چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسو یې اورم.
بلې، بالکل. چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول، امید مې د لاسه ورنه کړه. اوس هم امید د لاسه نه ورکوم. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه دي نیول، صحیح خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی هم همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مخ کسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستا دی، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوي تاسو چې ورځې باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو، محرم غواړي، حتی ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنه نه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دی وکړي، خو دوامداره کار دی وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو والله وانه سو زده نه کوم. زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
Na 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 na.